وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په کابل کې یوې ځان وژونکې حملې د ملي اردو څو سرتیري ټپیان کړي دي. په غزنی کې بیا چارواکي وایي چې 18 تنه پولیس مسموم شوي او وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پای ته رسولې او خپل ځواکونه خپل هیواد ته لیږدوي، هغه د دفاع نوی تایید شوی دفاع وزیر چک هیګل حساب کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تهران ته ځي، سول ایران سره د غازو د پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړي. خو مخکې له دې نه چې فرید هوډ سیفی د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې جمیله ظریف وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي تیره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د یوې پوستې 14 تنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې درې میوزي ته څیرمه د نن سهار په ځان وژونکې حمله کې 10 تنه ټپیان شوي دي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو لپاره به یو ښوونیز پروګرام پیل کړي. پوره خبرونه. چارواکي وایي تیره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د یوې پوستې 14 تنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړ د خلکو استازي امان الله کمرني ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. نوموړي وویل چې دغه پولیس د خپلو دوو ملګرو لخوا مسموم شوي دي او هغوی هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د غزنی د ملکي روغتون مسؤلینو وویل چې په پیښه کې 18 پولیس وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې ملګرو یې په یو پوسته کې 18 تنه سیمه ییز پولیس وژلي او وسلې هم ځان سره وړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې درې میوزي ته څیرمه د نن سهار په ځان وژونکې حمله کې 10 تنه ټپیان شوي دي. د درې میوزي جنایي امر زیړګل هلمندوال په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په ټپیانو کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او څلور ملکیان شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ملي اردو د 18 عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې، خو افغان چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د سلنګونو لوی لار د ډیرو واورو ورېدو له امله له درې ورځو راهیسې د موټرو او خلکو په مخ تړل شوې ده. د دې وزارت یو مرستیال احمد شوید نن خبریالانو ته وویل چې د دوی دوه تنه کارکوونکي هم د واورو لاندې دي او د راایستلو لپاره یې هڅې روانې دي.
تقریبا سالور 500 برف کوچونه سره زیر شوې ده. بدبختانه په دغه اخري واوره کې چې اوس پرون د دوه نفر د کارکونکو زمونږ د خپل د افسو مراقبت پرسونل د کار په جریان کې په سالنګ د شمال په سالنګ کې د برف کوچ لاندې سو تر اوسه موږ موافق شوی نه یو چې دغه دوه نفر خپل ځوانان او کارکونکو پیدا کړو.
دای وای چې لتیرو درې ورځې رئیسې په سلنګونو کې درې متره واوره ورېدلې چې لاره د خلکو او موټرو په مخ بند کړي او په خبرې د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د آذربایجان د ګمرکونو کمیټې مشر آیډیا نالینن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغه هیواد له ګاونډي هیوادونو سره د ګمرکونو د مرستې په برخه کې ښې اړیکې لري. د همدرز وایي چې په مرکزی آسیا کې د دوی دغه اړیکې به د دې لامل شي څو د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې رامنځته کړي. او روسي خبر هم ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په مخدره توکو د روږدو کسانو لپاره به یو ښوونیز پروګرام پیل کړي. په دې اکلا په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یو بلجیمي شرکت ترمنځ د 9 میلیون افغانیو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې پروژې په عملي کولو سره به د کال په یو کال موده کې 200 تنه روږدو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړی شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریده هوډ سیفی درته وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پای ته رسولې او خپل ځواکونه خپل هیواد ته لیږدوي، هغه د دفاع پر نوي تایید شوي وزیر جیک هیګل حساب کوي. د جمهور رئیس اوباما د اعلامیه سمدستي تر هغه وروسته خبره شوه چې د امریکا سنا مجلس هیګل د یو څلوېښتو په مقابل کې په 85 رایو د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. هیګل ته د اعتماد رای 12 ورځې وځنډېدې ځکه جمهوري غوښتونکي له ایران سره د سازش لپاره د هغه ډېری علاقه مندی له اسرائیل څخه د هیګل ملاتړ له پښتنو سره مخامخ کړي وو. هیګل اوس د لیون پنیتا پر ځای د مقام تر لاسه کړ. د امریکا جمهور رئیس په خبري اعلامیه کې ویلي هیګل هغه د دفاع وزیر دی چې امریکا ورته اړتیا لري او هغه رهبر دی چې د دې هیواد اردو د هغه ورتیا لري. چک هیګل په ویتنام کې د امریکا پوسټ خدمت کړي او په خانه جمهور غوښتونکو سناتور دی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه پالماتا کې خبرې پایته ورسېدي. سره له دې چې د الماتا له خبرو لږې تمې کیږي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی روباکوف وایي د سې شنبې د ورځې په خبرو کې پرمختګ شوی وو او هغه هیله درلوده چې په نننیو خبرو کې به د دې خبرو اترو استازو یو څه نور پرمختګ هم کړی وي. د خبرې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشتون په مشرۍ کې چې له ایران سره د متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني په استازیتوب اړیکې ټینګوي. په مسکو کې اته میاشتې مخکې تر ناکامو خبرو اترو وروسته دا په الماتا کې لومړنۍ خبرې وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تهران ته ځي څو له ایران سره د غازو د پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړی. د دې پایپ لاین له لارې به د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت غاز له ایرانه پاکستان ته انتقالیږي. د زرداري دا دوه ورځنی سفر بنن پیل شي او ټاکل شوی دی چې هغه به د دې سفر په لړ کې له خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد سره وګوري او د یاد شوي پایپ لاین د جوړولو په باب قرارداد به لاسلیک کړي چې ټاکل شوی هر ورځ 1.5 میلیونه متر مکعب غاز یې لاري پاکستان ته منتقل شي. ایران به همداشان 500 میلیونه ډالر پاکستان ته پور ورکړي څو د دې پایپ لاین یو برخه په خپل خاوره کې جوړ کړي. په تهران کې د ایران او پاکستان د مشرانو د دې کتنې په ترڅ کې همداشان ټاکل شوی دی چې د ایران په مرسته د پاکستان په بندري ښار ګوارډر کې د تیلو د تصفیه خانې د جوړولو قرارداد هم وشي. د تصفیه خانه به د ورځې 400 زره بیرل تیل تصفیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بعد فرانسې له مشرانو سره وګوري او د سوریه او مالی پر کړکیچونو به سره وغږیږي. جان کیری چې د متحده ایالاتو د لوړ رتبه ډیپلومات په توګه خپل لومړنی سفر کړي، نن به په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د سې شنبې په ورځ جان کیری په برلین کې وو او د جرمني له چارواکو سره یې خبرې وکړي. هغه هم د شند روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم د لومړي ځل لپاره وکتل او له یو ساعت د زیات وخت لپاره یې د سوریې د لانجې په اړه سره خبري وکړي. د نړۍ له مشرانو سره د جان کیری د خبري د سوریې د لانجې په اړه د پنځشنبه په ورځ پر روم کې د سوریې د حکومت له مخالفینو سره د خبرو د مخه کیږي. په روم کې د خبري د سوریې د دوکنل لانجې د حل لپاره د هڅو په لړ کې کیږي چې د بشار الاسد حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د وسلوالو شخړو له امله او یا زره انسانانو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. د کرملین د معنی مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې هولند بنند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دوی به د دواړو خواو ترمنځ پر اړیکو په تیره د تجارت، انرژي او د پرمختللې ټکنالوژۍ لپاره د پنګونې په برخه کې خبري وکړي او پاپ بنډیک شپارسم با د خپلې مسبي مشرتیا په دورې کې نن د اخري ځل لپاره وینا وکړي. واتیکان وايي 500 زره خلکو په دې پیخي کې د سنت پیټرز په میدان کې کیږي ټیکټونه ترلاسه کړي. د خود خار مقامات وايي لکټر لګا 200 تنه با د پاپ د استعفا په درشل کې هغه ته د خود پمنې لپاره ورزي. پاپ بنډیک د روغتيایي وضعیت له امله وایي چې استعفا یې ورکړي.
خبرنامه له آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وی پوستي 10 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي. په دې اړه رپورټ سربیره به موږ د خبر کوو چې په کابل کې نن یوې ځان وژونکې حمله 10 تنه ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستاني وبله سختريزه وسلواله ډله د تروریستانو په لیست کې شامل کړي ده. د ملا نذیر وسلواله ډله ده په دې اړه رپورټ لري. په افغانستان کې د بیلابیلو چاپی صوتي او تصویري رسنیو لخوا د بهرنیو لهجو او ترمینالوژي او ستونزه له څو کلونو راهیسې موجوده ده. خو د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې په دې اړه جدي اقدامات کوي. په دې موضوع چې دا ستونزه څومره لویه ده له استاد حبیب الله رفیع سره مرکه لري. لمکسر دوستانو دا خبرونه په دوهمه برخه کې زموږ د دې ونې بحث اوریدلی شي چې په ایران کې د افغانانو د ورستیو اډامونو په پیښو متمرکز دي. د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وی پوستي ولستنه سیمه ایز پولیس وژل شوی. وژل شو پولیسو ته لومړی نشي مواد ورکړل شوی او ورسته وژل شوی. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې اوولستنه سیمه ایز پولیس تېره شپه مسموم شوې او بیا وروسته وژل شوې ده. پېښه تېره شپه د دغې ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې ده او له پېښې سره د تړاو لرلو په تور دوه تنه سیمه ایز پولیس هم نیول شوي دي. نیول شوي پولیس د وژلو شویو کسانو ملګري وو چې تر پېښې وروسته تښتېدلي او نن سهار د اندړو ولسوالۍ په یو بل کلي کې نیول شوي دي. د غزني په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازی امان الله کامراني وایي چې په پوسته کې شپاړس تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. دی وایي د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. دوه تنه نیول شوي او اوس یې له هغوی سره د سیمې اوسېدونکي سپینوي. خود غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژلو شویو کسانو شمیره ولستنه وښود. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په یوه پوسته کې اوولستنه سیمه ایز پولیس وژلې او وسلې یې له ځان سره وړي دي. په اندړو ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هم یو شمېر سیمه ایز پولیس د لرګیو د سوځولو له امله بخار نیولی وو خو وژلې یې نه وو.
و موردل چې چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې ولستنه سیمه ایز پولیس لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې نن په کابل کې په یوې ځان وژونکې حملې کې لس تنه ټپیان شول. دغه حمله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې وشوه. د درېمې امنیتي حوزې مسؤلین وایي چې ځان وژونکې حمله د ملي اردو په موټر شوې. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د درېمې امنیتي حوزې پولیس وایي چې ځانوژونکي حمله کوونکي د دې حوزې اړوند د دیبوري په سیمه کې د ملي اردو د افسرانو د سپرلۍ موټر په نښه کړ. د یادې حوزې جنایي امیر زیړګل هلمندوال په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوي خو د ملي اردو سرتیري او ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي.
یوه ځانوژونکي حمله وه چې نږدې اووه بجې وسوه. لږ تر لږ لس تنه ټپیان لرو چې شپږ یې نظامیان دي او څلور نورې ملکي.
د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر هم تایید کړی ده چې په دې حمله کې د ملي اردو پنځه سرتیري او د دې وزارت یو ملکی کارکونکی ټپیان شوی دي. په سیمه کې یو شمیر عامو خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاده پیښه کې له څلورو تر شپږو ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
ډوډۍ مې پخوله ده. زورورې چاغنې غږ مې واورېد. زما یو شاګرد هم ټپي سو. شپږ کسان ټپیان مې ولیدل. موټر ولاړ و. مې نه لیدل چې ټپیان پکښې کې و او که نه.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی ده او ادعا یې کړې ده چې په دې حمله کې د ملي اردو ول سرتیري وژلي خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. دوه ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو یو کس چې غوښتل یې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې ځان وژونکي حمله وکړي هدف ته له رسېدو وړاندې وواژه. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging back to full force. And we are not
alone. The role of the
security и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machke. Zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kai.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د موبایلونو د غیر قانوني سیم کارتونو کارول کولای شي امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل سره له دې چې د جعلي سیم کارتونو د نیولو او لمن ځوړلو هڅې روانې دي خو بیا هم په کابل او نورو ښارونو کې جعلي سیم کارتونه پلورل کیږي. تفصیل خان محمد سیند راکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د هیواد په ښارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو کارول د خلکو او امنیتي ارګانونو د اندېښنو سبب شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخنیوي ته له هڅو سره سره بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دا ډول سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کیدی شي. د دې وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل غیر قانونی سیم کارتونه هغه وسیله ده چې خلکو کورنیو او امنیتي ارګانونو ته ډول ډول اندېښنې او ستونزې پېښولی شي.
امنیتی اداراتو د اظهارات العمله دوی ډیر زیات تشویش لري، ځکه چې د دغه سیم کارتو لیلیار نه یوازې دا چې خلک زورول کیږي، هغوی ته توهین کیږي، هغوی ته تهدید په مرګ کیږي، او په عین زمان کې امنیتی ادارات د هغه اصلي کسانو چې دغه اعمال ترسره کوي هغوی ته ډیر ستونزه موجود شوي دي. کله کله حتی دوی موافق کیږي نه چې خلک چې دغه تخلفاتو باعث کیږي هغوی پیدا کی.
د دې وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د موبایل خصوصي شبکې د خپلو سیم کارتونو د خرڅولو لپاره په مختلفو ښارونو کې قراردادیان لري، خو خرڅوي سیم کارتونه هغه مهال د فعالیت اجازه مومي چې د اخیستونکي پیژندګلوي په فورمه کې ثابته او د مربوطې شبکې لخوا تایید شوي وي. ښاغلي فیضي وویل د غیر قانوني سیم کارتونو او جعلي فورمو د خرڅولو مخنیوي ته هڅې تیزی شوي او په تیره اونۍ کې په کابل ښار کې په سلګونو غیر قانوني سیم کارتونه او د دې کار عاملین نیولی دي.
به تاریخ 6/13/91 تیم نظارتی اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تعداد 252 قطعه سیم کارت
د هوت پشپګمه د مخابراتی خدمات د تنظیم د ادارې د څارنې ټیم د روشن د شبکې 225 د اتصالات 144 او د ام ټي ان د شبکې 141 غیر قانوني سیم کارتونه د کابل ښار په پښتون مارکیټ کې ضبط او د دوی عاملین چې درې دوکانداران او څو تنه نور خرڅونکي وو پولیسو ته سپارلې دي. نورې هڅې هم کیږي چې دا ډول غیر قانوني سیم کارتونه کشف او ونیسي.
د مخابرات وزارت چارواکي وایي د غیر قانوني سیم کارتونو په کشف او نیولو کې ورسره د کورنیو چارو وزارت او عدلي او قضایي ارګانونو مرسته کړې ده. خلک وایي د مخابرات وزارت د موبایلو پر خصوصي شبکو فشار راوړي څو له خپلو قراردادیانو سره د سیم کارتونو د راکړې ورکړې چارې شفافې کړي، خو د وزارت چارواکي وایي تر اوسه څو ځلې مختلفې خصوصي مخابراتي شبکې جریمه کړي او تاکید پرې کړی چې په خپل هر ډول مسلکي فعالیت کې دی د قانون حکم په پام کې ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په چاپي او صوتي تصویري رسنیو کې د بهرنیو لهجو او ترمینالوژۍ ستونزه له څو کلونو راهیسې موجوده ده، خو د وزیرانو شورا څو ورځې وړاندې دغه ستونزې د لرې کولو یا مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو لهجو یا ژبو په مجموع کې د فرهنګي اغیز په اړه جان اقا الکوزي د افغانستان له پیژندل شوي لیکوال او څېړونکي ښاغلي استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې او په سر کې افغاني رسنیو کې د پردیو ژبو یا لهجو د اغیز په اړه ورڅخه پوښتلي. ښاغلي رفیع وایي
خبره دا ده چې افغانستان د امریکایانو د راتک سره یوه عمومي یرغل لاندې راغلی چې د نظامي یرغل نه رانیولي تر فرهنګي یرغل پورې. په دې برخه کې په خصوصي ډول ایران موقع پیدا کړی ده چې په افغانستان کې ژبني تخریبات او ژبني تعصبات پیاوړي کړي او دې ته لمن ووهي. مثلا په ایران کې د فرهنګستان په نامه و مؤسسه لغتونه جوړوي، د ایران دولت لپاره رسمي لغتونه جوړوي چې هغه د غوله پر رسمياتو کې کار اخلي. زه یو کال وړاندې ایران ته تللی وم، تقریبا فرهنګستان اساسي مختوویل چې دوی تر اوسه 8000 لغتونه جوړ کړي. دوی غواړي چې دغه لغتونه د سیل غوندې افغانستان تر صادر کړي او د افغانستان ژبې پښتو دری د دې تاثر لاندې راولي، خصوصا دری بالکل مسخ کړي او خپل هغه جوړ کړي لغتونه چې حتی دوی ته هم ناشنا دي، افغانان هیڅ نه پرې پوهیږي، هغه لغتونه راوړي او په افغانستان په چاپي صوتي او تصویري رسنیو کې وکاروي. په کابل کې داسې خپرونې شته ورځپانې چې په تهران کې ترتیبیږي، هلته تهیه کیږي او دلته په ایمیل رالیږلی کیږي او بیا چاپیږي. په دې خپرونو کې نه یوازې دا چې ژبه یې ایرانی ده، بلکې مطالب او غوښتنې هم ایرانی ضد افغاني او زموږ د ملي غوښتنو په خلاف ده. دا نشریه ډیر زیاتی دی.
بله.
علاوه د دې نه څو تلویزیونونه مستقیما د ایران لخوا تقویه کیږي، د ایران لخوا تمویل کیږي، او بالاخره ایرانی فلمونه، ایرانی غوښتنې او ایرانی ژبه دلته استعمالوي او نشروي. حتی په ځینو تلویزیونونو کې ما لیدلي چې دوی اعلان کوي چې موږ داسې لطاقان غواړو چې هغه په ایراني لهجه وغږېدلی شي.
نو دلته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او یا په مجموع کې د افغانستان دولت څه مسؤلیت لري؟ استاد محترمه، څو ورځې مخکې د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې باید دغه فرهنګي یرغل ورته وایي یا د فرهنګي ستونزه چې موجوده ده د ګاونډیو هیوادونو نه، البته پاکستان او ایران دواړه په دې کې تقریبا راضي او یا ځینې نور، نو د دې د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وکړي. ستاسې په نظر دا اقدامات به څومره مؤثر وي؟
دولت لوی مسؤلیت لري، اساسي قانون دوی ته دنده سپارلی افغانی ژبې خوندي وساتي او هغه په تعلیم کې، هغه په رسمیاتو کې داخلي، خصوصا ملي ترمینالوژي باید وساتل شي. د افغانستان هغه رسمي نومونه چې د تاریخ په اوږدو کې ولس ورسره آشنا دی او ایښودل شوي دي، هغه بدل نه شي. مثلا محکمه، محکمه یو عربي کلمه ده، لیکن موږ ټولو شری محکمو ته محکمه وایو، لیکن اوس هغه د ایران نه په راغلو لغتونو بدله شوې ده. یا مثلا پوهنتون، هغه د افغانستان رسمي نوم دی، درسته ده چې همسایګان به نور نومونه ورته ولري، لیکن زموږ رسمي نوم پوهنتون دی. نو په دې ترتیب زموږ هغه رسمي ترمینالوژي چې په قانون کې تشکیل شوې ده، هغه د پردو تر یرغل لاندې راغلي، او متاسفانه دلته ځینې بې ضمیره او ضعیف نفس انسانان ګمارلي دي، هغوی یې په پیسو معذف کړي دي چې دلته په رسنیو کې دا لغتونه وکاروي، او هلته دوی ځای په ځای کړي په بېلابېلو رسنیو کې، دوی ته موقف ورکړل شوی او د همدې لپاره دوی هلته کار کوي.
بله استاد، اوس چې د وزیرانو شورا دا پریکړه کړې ده، یعنی ناوخته نه دی ډېر؟ آیا مخه به ونیول شي؟ او کې ونیول شي نو داسې ستاسې په نظر کوم کار باید عاجل وشي سمدستي؟
وایي مایي چار وخت د اوبو نه ونیسي تازه دی، لیکن زه چې د افغانستان د دولت فرمانونو او حکمونو او امرونو او اعلانونو ته متوجه یم، په دې یولسو کالو کې یو فرمان هم سم نه دی تطبیق شوی او یو پریکړه یې هم چا نه ده منلی. نو په دې اساس باوري یم چې د دوی دا وروستی فرمان او دا وروستی حکم هم د عملي کېدو وړ نه دی.
استاد حبیب الله رفیع، چې تاسو ورسره په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي اغیزو په اړه او همدارنګه د ملي ترمینالوژي د ساتنې په اړه د ازادي راډیو مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان یو بل سخت دریځه وسلواله ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د ملا نظیر وسلواله ډله چې په جنوبي وزیرستان کې نظامی مرکزونه لري او په افغانستان کې پر کورنۍ او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ښکیل بلل شوي، په دې لیست کې شامل شوې ده. ملا نظیر سمود مخ کې د بی پلوټ الوتکو په برید کې وژل شو، او وس د دې ډلې مشري د ملا ملنګ په نوم باندې یو څوک کوي. تفصیل مجیب رحمان انګار راکړي.
د امریکا متحد ایالاتو د ملا نظیر وسلواله ډله د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه. په هغې اعلامیه کې چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپره شوې راغلي چې دغه ډله او د هغې اوسنی مشر ملنګ وزیر د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملنګ وزیر او د هغه د ډلې ټول شتمنۍ به کنګل شي او هیڅ امریکایي وګړی نشي کولای له هغوی سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د دې ډلې په ګټه وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله په وزیرستان او خوا په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې ښکیل بللې او ویلې دي چې د ترهګرۍ ځانګړي مرکزونه لري او همداراز ځانمرګي بریدګر هم روزي. اعلامیه وړاندې کاږي چې د شواهدو له مخې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو ګڼې حملې کړې دي او مرګ ژوبله یې وراړولې. د دې ډلې پخوانی مشر قومندان ملا نذیر چې د اسلام آباد پلوی بلل کېده د روان میلادي کال د جنوري پر درېمه په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په یو برید کې ووژل شو. نوموړی چې په لومړي سر کې د تحریک طالبان پاکستان ځایي مشر و د داخلي اختلافاتو له وجې له دې ډلې نه لاره بېل او ځانته یې بېله ډله اعلان کړه. هغه له حکومت سره تر ډزبندۍ وروسته پر 2001 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د ازبک جنګیالیو پر ضد وسله راپورته او له سیمې یې وتو ته اړیستل. ملا نذیر د تحریک طالبان پاکستان برعکس په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو مخالف و او خپل ټول ځواک یې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد کاراوه. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د ملا نذیر تر مرګ وروسته دې ډلې په افغانستان کې د القاعده ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم ملا نذیر کلونه وړاندې له تحریک طالبان پاکستان سره خپلې لارې بېلې کړې وې، خو داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه او د حکیم الله مسید چې د طالبانو مشري کوي د پخلا کولو هڅې روانې وې. د ملا نذیر ډله چې له افغان طالبانو سره خواخوږي او ښې اړیکې لري په جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر وسلوال جنګیالي لري او تر ډېره په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت لپاره لټاکل کېدو سره سم د دفاع نوی وزیر چک هیګل پر دې مسؤلیت څخه د ډکې دندې پایل وکړ. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د دفاع وزیر په توګه د چک هیګل د تایید اوږده او له جنجاله ډکه پروسه بالاخره د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او پوج بیرته خپل وطن ته ستنوي، دای د دفاع په وزیر چک هیګل حساب کوي. چک هیګل بنن د دفاع په وزارت پینټاګون کې د لوړې مراسم ترسره کړې. دای بل اخره بریالی سوچي د امریکا د سنا له 50 رایو څخه یو څلوېشت رایې خپلې کړې او د دفاع د وزیر په توګه تایید شي. د ده له ټاکل کېدو سره تر ډېره حده د امریکا په کانګرس کې د اسرائیل پلویانو شدید مخالفت کاوه، نو د ده د تایید دغه پروسه یې دولس ورځې وځنډوله. دوی له اسرائیل څخه د هغه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کولې او ویل کېدل چې له ایران سره تفاهم ته یې ډېره علاقمندي څرګنده کړې وه. خو ولسمشر اوباما په یوه اعلامیه کې ویل چې چک هیګل هغه څوک دی چې د امریکا متحدو ایالاتو اړتیا ورته درلوده. د عراق په جګړه کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې پر فعالیت د چک هیګل د شدیدو انتقادونو په خاطر د کانګرس یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم د دفاع وزارت د هغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کاوه. چک هیګل په ویتنام کې د امریکا د جنگ تجربه لري او تر ټاکل کېدو اته څلوېښت ساعته وروسته خپل دفتر ته باید لاړ شي او په کانګرس کې د شدید مبارزې تر ګټلو وروسته به له نویو چیلنجونو سره مخامخ شي. هیګل باید د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د امریکا د دفاع د وزارت د پوځي لګښت څخه شپږ څلوېښت میلیارد ډالر رقم کړي چې د دفاعي بودیجې 9% جوړوي. دا ځانته خبره ده چې که جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا کانګرس په وروستیو شیبو کې یو جوړجاړی وکړي، خو که داسې ونه شي نو د جمعې په ورځ به د بودیجې د مصرف د کمولو پلان په اوتوماتیک ډول عملي کېږي. د دغه پلان د عملي کېدو سره سم به د حکومت زیاتې ادارې متاثره شي، خو تر ټولو ستره ضربه به د امریکا د دفاع وزارت ته ورسیږي. په داسې حالت کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر چک هیګل د دې سختې پرېکړې کولو ته مجبور وي چې کوم پوځي پروګرامونه وساتي او کوم قرباني کړي. د امریکا د دفاع وزارت مخکې له مخکې ویلي وو چې دوی به مجبور شي چې اته لکه ملکي مامورین له معاش څخه پرته رخصت کړي، د روزنې پروګرامونه په بېساري ډول محدود کړي او خپلې بیړۍ په ساحلونو کې راټینګې کړي. په دې ډول به حتی د الوتکو لږدولو هغه بیړۍ هم ونه خوځېږي چې مخکې د فارس خلیج ته د تللو لپاره تیاره وه. د امریکا د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي ویلیام کوین واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي هغه مجبور دی چې له دې حالت سره مخامخ شي او د دې هرې مسلې په اړه ځان ته پرېکړه وکړي. زما په فکر چک هیګل وختي له دغو زهرو څخه کړې ده.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لپاره لټاکل کېدو سره سم د دفاع نوی وزیر چک هیګل پر دې مسولیت څخه ډکه دندې پایل وکړ.
هغه ریپورتونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله له قرباغ ولسوالۍ څخه لیکي کزما د سیمې او د افغانستان ټول ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بیا برخوي، نو هغوی به د ازادۍ په مفهوم څه وپوهیږي، هغوی به د خپل شخصي ژوند او هیواد د پرمختیا لپاره څه وکړای سي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ وزبین له سیمې څخه د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله کوي چې یوې ډېرې مهمې مسئلې ته پاملرنه وکړي. هغه دا چې په دغه سیمه کې په درملتونونو او کتنځوی کې ډاکټران تاریخ تیر دواوی پلوري او د دې سیمې خلک چې لیک لوست نس کولای د دواو په تاریخ نه پوهیږي کله چې تاریخ تیر دواوی خوري نو نور هم ناروغ کیږي. جمشید له میدان شار څخه لیکي تر هغه چې ناټو په افغانستان کې وي نو ملي اردو به زړه او نظر کار کوي. امین الله خاورین له الینګار څخه لیکي تر هغه چې دواړه خواوې دولت او وسلوالې ډلې د مظلوم افغانانو پر حالاتو زړه ونه سوځوي نو سوله نه سي راتلی. امین الله زیاتوي د الله جل جلاله په خاطر د خپلو وړونو وینې مه تویوي او پر خپلو معصوم افغانانو رحم وکړي.
او سمو وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې شوې. فرید هوټ سیفی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ایوی پوسټې شپاړس سنه سیمه ایز پولیس لمړی مسموم او بیا وژل شوی دي. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د سلنګونو لویه لاره د ډیرو واورو ورېدو له امله له درې ورځو راهیسې د موټرو او خلکو پر مخ تړل شوې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پای ته رسولې او خپل ځواکونه خپل هیواد ته لیږدوي، هغه د دفاع پر نوي تایید شوي دفاع وزیر چک هیګل حساب کوي. د پاکستان ولسمشر تهران ته ځي سولې ایران سره د غازو د پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د هیواد د اټومي پروګرام په اړه په الماتا کې خبرې پای ته ورسېدې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر باید د فرانسې له مشرانو سره وګوري او د سوریې او مالی پر کړکیچونو به سره وغږیږي. د فرانسې ولسمشر د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. هولند به نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. او پاپ بینیدکت شپاړسم به د خپلې مذهبي مشرتیا په دوره کې نن د آخري ځل لپاره وینا کوي.
قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ډیرو خارونو کې د FM په 0.15 اورېدلی شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس ته آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ تاسو کولی شئ چې هلته زموږ ریپورټونه، عکسونه او نور معلومات په ویب پاڼه کې ومومئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو خبرې چې په دې روسي کې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو کچل وړه شوی او د مسلې د هواد دننه او بهر ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې ایران د 1991 لمریز کال په جریان کې څومره افغانان اعدام کړي، خو راپورونه وایي چې یوازې د تخار په کلفګام ولسوالۍ کې له 2 اونیو راهیسې لس تنه اعدام شوي افغانان خاورو ته سپارل شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په تېرو شپږو میاشتو کې 80 تنه اعدام شوي افغانان له ایران څخه راوړل شوي او دلته خاورو ته سپارل شوي. د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځ په غونډه کې د بهرنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارل شو چې دغه موضوع د سیاسي هڅو له لارې تعقیب او حل لار ورته پیدا کړي. پښتني دا دي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره ولې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دوام لري. افغان حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره نور کوم اقدامات وکړي او د ایران هدف او انګیزه څه کېدای شي؟ د او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه وایي. را سره میلمانه دي د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشار، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولای او سیاسي کتونکی میرویس عمرخیل. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استاذی هم برخه واخلي، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. میلمنو خراغلی ستړي مشي. بحث له استاد فاروق بشار سره څخه شروع کوو. استاد محترم، د نړیوالو حقوقو او قوانینو لمخه، تاسو په ایران کې د افغانان د اعدامول موضوع ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلام تاسو ته. تاسو په خپل پیګی چې په هر مملکت کې چې قانون وضع کیږي هغه مملکت صلاحیت ده، اما زه دونه د توایم قوانین باید عادلانه وي، قوانین باید عام وي او قوانین باید اجباري وي. یعنی قانون هغه پدیده ده یا هغه مقرره ده چې اجباراً په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. متاسفانه په ایران کې قوانین شته دي، قوانین د بین المللي قوانینو سره قطعا سر نخوري، ظالمانه او غیر عادلانه دي. په دې معنی سره چې اصلا هغوی د هغه تاریخ نه چې د دوی حکومت په هغه کې ایران کې تاسیس شوه په میلیون ها ایرانی هم اعدام کړی دي، نه یوازې دا چې څو کس افغانان به اعدام سوی وي، تر اوسه پورې د هغه تاریخ نه چې چارګان افغانان د دلته مهاجر شو، دا د غوم د سور د کودتا نه په ایران کې څو کسه اعدام سوي دي، څو کسه وژل سوي دي، څو کسه په کوم جنایاتو نیول سوي دي، او تر اوسه هغوی په بند کې پراته دي، او هیڅوک هم نه پوهیږي چې دوی څوک دي، کوم ځای کې هغه دي. موږ ته راپور هم نه کړی، حتی هغه چا چې دوی اعداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا اعدام شو، او موري هم بیرته موږ ته نه سپاري. سره له دې چې موږ سره په دې نږدې وختو کې دوی یو قرارداد یې وکاوه چې هغه موږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه عملي کوي. عوامل څه شی دی؟ ولې دا کار کیږي؟ ولې دوی ایرانیانو دا کار کوي؟ اصلا زموږ د حکومت اقدامات تر اوسه پورې په دغه ساحه کې، ولو چې موږ سره د مجرمینو د یادي قرارداد هم لري، تروسه لا تطبیق شوی نه دی. د زمونږ کارمندان، زمونږ سفارت، زمونږ وزارت د خارجه تروسه دغه یو اقدام قاطعانه نه دی کړی. چاندیواله تا ما سره قرارداد کړی د بین المللي قوانینو مخې نه، قرارداد اجباری دی، په دواړو باندې تطبیقیږي. ته ولې زه غواړم ته ولې ماته نه راکوي؟ که نه راکوي باید بین المللي مراجعه ته مراجعه وکړي، ملګري ملتونو ته مراجعه وکړي، حتی محکمه د بین المللي ته مراجعه وکړي چې دغلته د دوی عمل ظالمانه ده، باید افغانستان حداقل نړیواله ټولنه خو په دې باندې یو غبو کوي، حکم صادر کاندي. نو مشکل اساسي دلته په دواړو ملکو کې شته. زمونږ په مملکت کې په دې چې تر اوسه زمونږ حکومت دولت نه دی توانېدلی چې هغه بیچارهګانو چې د غریبۍ د فقر لاسه د دې مملکت څخه فرار کوي، د یو ګوله ډوډۍ دپاره پهځي، هغه ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان ځي، په سیندونو کې غرقیږي، په بحرونو کې غرقیږي، په مملکتونو کې وژل کیږي، اما بیا هم بیچارهګان دغه ټول شیان په ځان مني. زموږ حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغسې دا په میلیاردو ډالر افغانستان ته راورسید، دونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، تر اوسه افغانانو لپاره کار پیدا سوی. تقریبا 50% افغانان وزګار دي، ډوډۍ نه لري، کور نه لري. دا زموږ د حکومت بې کفایتي ښیي. که چیرې زموږ حکومت با کفایت وای، دغسې پروژې جوړې کړې وای چې انکشافي پروژې وي، ولې افغانان بیچارهګان مجبور کړي؟ اوس موږ په هغه کې افغانستان کې تاسو وګوري، ایرانی او پاکستانی دلته کار کوي، ډوډۍ پیدا کوي، هغوی زموږ نه لږ تخصص لري، زموږ بے سواد دي، هغه ته کار پیدا کیږي، افغان ته کار نه پیدا کیږي، ولې عکس العمل زموږ مقابله متقابله نه ده؟
تاسو د ایران دغه عمل ظالمانه عمل وبله چې افغانان اعداموي. ایران وایي چې دغه کسان مجرمین دي، مثلا د مخدره موادو په قاچاق نیولي، یا مثلا د غلا او په تور نیولي. د دې مجرمینو د دې جرم د اثبات په صورت کې کوم بدیل درلودی چې د ایران حکومت چې له مجرمینو سره کوم چلند وکړي؟
اول دغه محاکمه چې دوی وایي 90% د افغانانو اصلا محکمه نه دی لیدلی. د دې نه برسیره که چیرې کوم یو محکمې ته هم لیږل سوی وي، وکیل د مدافع نه درلود، د افغانستان سفارت چې هلته موجود دی هغه ته احوال نه دی ورکول سوی چې الدلته یو افغان زه محاکمه کوم، ته د دې د هغه دپاره چاره کوي که نه کوي، حضور رسوي که نه رسوي. زموږ سفارت هم په دې برخه کې کوم فعالیت نه دی کړی چې د افغانانو د احوال نه ځان خبر کی. اول د حکومت عدم توجه دا د افغانانو د پاره چې بیچارهګان مجبور کیږي.
دغه ارقام تاسو د کوم منابعو لمخې ورکړئ؟
دغه ارقام زه د میډیا لمخې نه وایم. میډیا دغه اخبار نشر کړي تقریبا 3500 افغانان په اعدام محکوم شوي دي. دا نه دی یوازې چې دوی بیچارهګان قاچاقي کړي، په مجرد دي چې د سرحد نه تیر سوی، دوی نیولې دي، د قاچاقبر په نامه یې نیولی او اعدام یې کړی، دوی که غلا به یې کړی وي یا کوم بل جرم یې کړی وي، بې له دې نه چې دوی محاکمه شي اعدام کیږي، وژل کیږي. دې ته اعدام هم زه نه وایم، دوی وژل کیږي. تاسو اورئ چې څو ورځې مخکې 9 کس افغانان تیر شو اخوا ته، دوی 9 کس په ګولۍ ووژل شو، ووژل شول. د دوی قاچاقبران راځي، موږ هغوی ته په ډېر درنه سترګه ګورو، موږ خپل په مزار شریف کې یو سړک د هغوی د جاسوسانو په نامه کوو. بل جرم چې دلته افغانستان لري دا دی چې زموږ معارف اوس د ایرانیانو تر سوري لاندې راغلی. تاسو وګورئ په پوهنتون کې اصطلاحات استعمالیږي، ټول ایرانی اصطلاحات دي. په زموږ په مکتبونو کې، زموږ په میډیا کې، دوی میډیا تمویلوي.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راګرځو. زابلی صاحب، مشرانو جرګې هم د دوشنبه په ورځ په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که راته وایي چې په دې اعلامیه کې کومو مسایلو ته تر ډېره اشاره شوې؟
ډیر شکر لودي صاحب، تاسو ته، جناب استاد ډاکټر بشر ته، از مرور میرویس عمر خیل سپته او ټول اوریدون کته زموږ ساتي ژغوري خپل ترما تختمو مشتان جرګه خو نور اجرایی صلاحیت نه لري دوغ مرای وکړ سوای چې خپل احساسات چې د ملت احساسات او انعکاس دی هغه وشدل په هغه کې جناب رئیس جمهور ته خطاب وکړ چې تاسو دغه موضوع باید داسې بے تفاوت پرې نه دی یوازې اعلامیه دا معنی نه لري چې رئیس جمهور هغه واوري او هغه به سره بابیز وګڼي دا باید لکه څنګه په اعلامیه کې شرط شوی و چې یوازې ډیپلوماټیک الیزلی د دوغ شیدان په مور کې کافی نه دی هغه نور تعداد جناب صادم اشاره ورته وکړ دی اتزرنه پر مستشار د مابوسین د دی په ما بسو کې لرو دغه جمله څخه درې نیم زر په اعدام کوم دی هغه نور غم دی وخري دغه نور غم دار چې هغه د استرداد د توافقنامه راته موږ د ایران سره لرو دواړو پارلمانو هغه امضا کړی د دواړو رئیس جمهور هغه توشیه کړی د فعلا هغه مریل اجرا ده هغه ایران هیڅ نه اجرا کوي دوم د قوانینو د باندې قوالې د نظر څخه دی باید اتمز مر سفارت خبر کی زمر دولت خبر کی وکیل مدافع یا پخپل دی ورته ونی سیاو کدی دا کار نس کولای هم دغه غیرت دین لري بیا زمر دولت د سفارت طریق خبر کی زمر سفارت د افغانستان سفارت په تهران کې د دی مکلفیت لري چې ار یو مجرم ته سیاست په محکمه کې د ځان څخه دفاع کی بعد وکیل مدافع ونی سی دا کار دی نه کړی نور هغه زمر مشکلات مر فیلی شرات کی تونه د قوی بشری د نقطه نظر څخه لرو ایرانیان هغه په نظر کې نه نسی صرف د امریکایان فشار پر دی باندې او دوی هغه خپل عمل چې موږ زموږ دولت ته فشار دی نیولې چې ګوا کې هغه ستراتیژي د پایګاو د نظامی پایګاو ستراتیژیکا مایدل چې بعد هغه میزان سي دوی دغه تلاش د پاکستانانو په کومک سره کوي زموږ مخالفین له روزي دی نو غړي په افغانستان کې یو داسي دولت مشتاسي ولرو چې هغه په شو ودرېږي
بلې زابلای صاحب او بخي استاد مخ کې ویل چې د ایران عدلی او قضایی قانون ظالمانه ده دغه قانون یوازې د افغانان په مقابل کې ظالمانه ده او که خپل ایرانیان هم د دې قانون قربانی دي
په دې به تاسو څه خبرې جناب لودین سپ ایران کې تقریبا 50% خلک په تاریخ باندې موتات دي اته د دې ملایان په دې باندې به موتات دي واخې ده لري کچیر تاریخ یو خوري سړی د سړی قوی دماغي تمرکز پیدا کوي عمر ډيري الداس ده غلطه ده د مخدره ماده ده د برعکس تاثیرات لري د طب د نقطه نظر چې د طب ډاکټر هم په دې خاطر میادوري ورته وکړه دا چې د دوی خپل نفر گیر کیږي تاسو به ورکی هغه تر زموږ تاسو په وطني حساب کې وای شزره یا ډیرزره افغاني غوته چې دغه په پیسو معدل راځي هغه جریمه ورته راباسي اعدام خو سکه لکه افغانان بیچارهګان نه دچ دي هغه سي اسپاتا دلال وسره ول یا دي ثبوت کړی دي مطلق قاچا کول د مواد مخدره یا دي رینو هغه بیچاره د 50 ورځ د پاره غریبي د پاره چې دي گیر کی وای ته پاسپورت نه لري غیر قانوني راغله په قاچا اکبر باندې ونیسي اعدام کی صرف خبره پدې کې دا نه ده چې دوی اوس دونه د خپل ملت غم اخیستی دي چې دوی د مواد مخدر د مواد خلاص کی ولی هغه لاس بینه رایت یو له دغه ټول سیاسي مابوسینه باندې کړل تو خدای پرغه باندې دي تجاوز جنسي پرغه انجنونه باندې نه کوي دي په خپل ملت باندې رحم لري بیا د تجاوز جنسي په مابوسو کې باندې خبره پدې کې چې موږ خپل افغانانو د ایرانانو په بازي موارد کې جاسوسي کوو اول فیلی اداره په مزار کې دا لازم نه چې ټول پارلمان ناری وي اکثریت پارلمان ناری وي چې مکوي دغه جاسوسان په ایرانی جاسوسان طالبان پکې مسوي دي موږ دې شه اتلان لرو نوی ژوندۍ او سابقه آیا ټوله اریایی نژاد د برخ د ورسولۍ څخه نه ده تللی ټوله اسیا او اروپا ته ولی دغه شخصیتونه په نامه باندې جادي نه کوي ستاسې د ایرانی خلکو په جاسوسان په نامه باندې کوي دا داسې مسایل دي چې په خپله موږ جاسوسي کوو وزیر اطلاعات فرهنګ په خپله وایي چې دا دونه موضوع نه ده اوس چې دوی ملت ته د شهیدانو کورو ته د جواب ورکړي چې دوی د نامګذاري ورباندې کوله اقلا اساس بادار خو دغو سره مشوره کړې وای چې دا اعدام کوي نه کوم نه خپل ملي قوانین په نظر کې نیسي نه بین الملل قوانین په نظر کې نیسي او افغانستان بیچاره ټینګړی دی څوک د شیعه په نامه څوک د 50 پیسو په مقابل کې زموږ په خپل خاور باندې د خپل ملت په د منافیو پر ضد باندې راته استعمالي زموږ په خپل جمهور په دې کې ملامت دی صرف ډیپلوماټیک اچي ورته پیشنهاد کی ولی ملل متحد شکایت نه کوي ولی د حقوق بشر ملي کمیسو ته شکایت نه کوي ولی شورای امنیت شکایت نه کوي ولی مستقیما روابط نه قطع کوي د ایران سره چې زموږ نفر په عادي دلایل باندې بدون د دې وکیل مدافع ولري بدون د دې زموږ دولت په جریان کې چولي هغه دمه دا سره کوم روابط یو طرفه موږ په جاسوس د امریکا په مستمره د امریکا یا د شروابط خپل رئیس جمهور په تاجکستان کې ناستو د مدیریت ورتول استاسي د امریکا یو مستمره است په داخل د ارکی د احمد جاده خبره وکړه موږ دیش ته پر د کمیسونور ایستان د دواله مجلسو یو نیم کال مخته تلو موږ ته اني خبره کوله خو موږ غشمتون کې جواب فقط یاران کې ورکه ما ورتول مته په خپل تاسي د امریکا اولین جاسوسان په دې منطقه کې تاسیس دا دې مسائل دي چې دا باید رئیس جمهور تصمیم پدې کې ونیسي. پدې کې باید وزارت خارجه ته سخته وظیفه ورکړي، یا سفارت وتړي، او یا د ملل متحد د طریقه څخه داسې جواب ورکړي چې زموږ حقوق په هغه کې یاد شي.
مننه زبل صاحب، تاسو ښه مسلې ته اشاره وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په دې برخه کې رول ولوبوي. عمر خیل صاحب، تاسو په نظر نړیوال سازمانونه خصوصا د ملګرو ملتونو سازمان څومره کولای شي په دې مسله کې رول ولوبوي او د ایران مخه ونیسي تر څو نور افغانان اعدام نکړي؟
مخکې له دې چې د باسترا شم غواړم د افغانستان او ایران ترمنس دغه د اړیکو مسلې باندې لږ رڼا واچوم. وروسته د 1950 کال په ایران کې د خمینی له انقلاب نه وروسته د افغانستان سره د ایران په اړیکو کې ایرانیان تل په اصطلاح کده سوی چې دوی خنیت نه درلود، او د انقلاب نه وروسته ایرانیان تل هڅه دا و چې په افغانستان کې باید ګډوډي رامنځته کړي، او څنګه دوی کولای شي په افغانستان کې ولاسپوسی حکومت رامنځته کړي. موږ په تاریخي څو پیړیو کې له ایرانیانو سره ستونزې درلودل، د هلمند د سیند اوبو مسله، او په هرات باندې د ایرانیانو د برید مسله، او په همدې توګه د طالبانو د واکمنۍ محل یا 1999 نه تر 2001 کال پورې په مستقیم ډول د ایران د استخباراتو حلقات او کړي چې دوی په افغانستان کې له سو ډالو ټپلو څخه دوی ملاتړ کوو، دغه مسایل ته یادونه کول شو. اوس راځو دې مسلې ته چې رښتیا هم نړیواله ټولنه مسولیت هم داده چې تر څو په ایران باندې دوی فشار راوړي چې په ایران کې په ډیر ظالمانه توګه هغه افغانان چې په شهادت رسیږي دوی مخه ونیسي. ولی متاسفانه چې زه فکر کوم دا د نړیواله ټولنې لوت څخه پوره خبره نه ده، او دوی تل ډیپلوماټیک هسي فایل نه دی ورکړي، نه یوازې دی د افغانانو په مسله کې بلکې د ایران د اټومي ستونزې په مسله کې هم ډیپلوماټیک حلې ځلې دوی فایل ته نه دی رسیدلي. د ایران څو حلقات او څو کړي دي چې هغه په مستقیم ډول په سیمه کې په ورانکاری، په تروریستي فعالیتونو، او په مستقیم ډول په افغانستان کې پرانی او بوختي. زه غواړم چې لنډه یادونه کوم. یو لمړی د قم حوزه ورته وي چې دا په ایران کې روحاني مرکز دی، او دغه مرکز د لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې په نور هیوادونو کې دوی مستقیم پلانونه لري، او د دغه قوم حوزې د مخې هغه فرهنګي موضوعات او هغه مذهبي مسائل چې کوم دوی غواړي خپل اهداف ته ورسیږي، دوی مستقیما د دغه قوم حوزې نه دوی ملاتړ کوي. لاند مثال په کابل کې د کارتیسی په سیمه کې د سو حوزو یادونه کول شو چې په کارتیسی کې د ایرانی استخباراتو څو ځالې دي، څو مرکزونه دي چې په ښکاره توګه دوی دلته فعالیتونه لري.
کلک وضاحت ورکړي دغه قوم حوزه او دغه دوه ډلې نور تاسو د کړی دا د ایران د استخباراتو په برخه ده، او کده حکومت
دا یو مذهبي ډله ده، یو مذهبي حوزه ده چې دوی په افغانستان کې او په نور سیمو کې دوی غواړي خپل روحانین، خپل مولایان، خپل لاسپوسی کسان دوی وروزي او خپل اهداف ته ورسیږي. بل د اطلاعات او یا استخباراتو وزارت ده چې دوی په دغه وزارت کې یو څانګه دوی لري چې په دغه څانګه کې دوی غواړي په گاونډي هیوادونو کې دوی نفوذ وکړي، او په مستقیم ډول دوی هم دا وخت په افغانستان کې د دغه ډلې یا د دغه ادارې په واسطه دوی په افغانستان کې نفوذ کړي. لړ مثال مخکې زابلی سبیات کې په بلخ ولایت کې د ابو مسلم خراسانی پر جاده باندې د ایرانی جاسوسانو د نوم کې خودل، دا هم د دغه ډلې یا د دغه ادارې یو لاستراوړنه و چې متاسفانه زمونږ د یو شمیر لاسپوس او اشخاص په وسیله دوی کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږي. بل د ایران د سپای پاسداران تروریستي ډله ده چې دا مستقیما په نړۍ کې په افغانستان کې په سیمه کې دوی په تروریستي فعالیتونو بوختي، او په ځانګړي توګه دوی د همدغه سپا د ډلې په واسطه دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو نمونو، د سوداګرۍ په نوم، د ژورنالیستانو، خبريالانو په نوم دوی په دغه چارو باندې بوختي. او ورسره بل د سپای پاسداران دوه خاص ډلې چې یو قرارګاه انسوار ورته وي، او بل چې څنګه په مشهد کې ده، او بل د درویشتم اداره د ایران چې هغه دواړه داد د قدس لوا سره تړاو لري، مستقیما د سپای پاسداران سره دوی تړاو لري. دوی په افغانستان کې هم په دغه وختونو کې دوی ډیر فعال دي، دوی په دغه په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. دوی غواړي چې یو شمیر هغه افغانان په پیسو راونیسي کوم چې دوی افکار او دوی نظریاتو ته دوی ژمن دي. نه یوازې د قدس دغه ځواک په افغانستان کې، بلکې په پاکستان کې، په عراق کې، په بلوچستان کې، په پاکستان کې، په دې وروستیو تروریستي بریدونو کې زما په نظر په دې کې مستقیما دغه د قدس د استخ استخباراتي حلقات او لاس او دوی غواړي چې په بلوچستان کې د زمنګ د شیاګانو د شیاورونو په قتل عام سره دوی د بلوچ ورونو غپام خپل بلوچستان مسلې ته راوړوي او پاکستان مصروف کی ترسو هغه بلوچستان سي په ایران کې دوی خپلواکي ته خپلواکي غواړي یا د ایران د حکومت پر ضد دوی جنگيږي د دوی پام دی پلوته همدغه مثالونه و چې ما تاسو ته ویل بل مستقیما د ایرانیانو یو بل شبکه چې دوی غواړي افغان خبريالان یا افغان فرهنګیان دوی خپل منافع خپل نفع د پاره وکاروي چې مو د مخ کې 22 نفر افغانان ایران ته ولېګل شول او دوی ته رسانه های ارزشګرا لقب ورکړ شو چې خپل په کابل کې د ایران سفیر شته د سپای پاسداران غړی دی او دا په کابل کې مستقیم ډول
د ایرانی فعالیتونو لپاره د افغانان د اعدام مسلې تر شو تاسو د افغانان د اعدام په وړاندې د ایران هدف او انګیزه څه کې
ګورئ؟ زه فکر کوم ایران له افغانانو څخه غچ د غچ اخیستنې دغه لړۍ له پخوانه شروع کړې. ایرانیان غواړي چې اوس په سیمه کې د خپل سیاسي اهدافو د رسیدو لپاره کله چې موږ وغواړو د نړیوال ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د سیمې له نورو هیوادونو سره له اروپایي هیوادونو سره خپل اړیکې کلک او موږ د یو مستقل او خپلواک افغانستان په لوري ګام اوچت کړو. په هغه وخت کې بیا د ایران تروریستي هیواد دوی بیا کوشش کوي چې افغانانو ته یو توطیه او دسیسې جوړې کړي. د دوی وسه بیا په همدې رسیږي چې افغان مهاجرین د سیاسي افزار په توګه دوی هغه وکاروي او دغه غچ له امریکایانو نه دوی مستقیم ډول په ایران کې د افغان مهاجرینو علي چې دا د افغانستان د قانون د نړیوالو اصولو د نړیوالو نورمونو خلاف دی. په مستقیم ډول ایران هڅه کړې چې ترسو په سیمه کې په ملکونو په نورو هیوادونو کې په مستقیم ډول په افغانستان کې بې ثباتي وي ترسو دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. زما نظر دا ده چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید دوی باید نور چوپه خوله پاتې نشي. دوی باید اوس منګولې ده چې ډیپلوماټیک هغه فعالیتونه او ډیپلوماټیک هڅې ناکامې شوې. اوس دوی باید مستقیما د امریکا متحده ایالات د دې وخت رسیدلې چې اوس باید دوی د ایران په خلاف لکه څنګه چې په عراق کې امریکا متحده ایالات مداخله وکړه اوس د دې وخت رسیدلې زما په نظر چې امریکا متحده ایالات د ایران خلاف دوی پوځي اقدام شروع کړي. دا به هم د نړۍ په ګټه وي هم به د متحده ایالاتو په ګټه هم به د افغانستان د خلکو د پاره به دا په ګټه وي.
استاد محترم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په 1948 کال کې د زندانیانو د استرداد موافقه د ایران او افغانستان ترمنځ تصویب شوه. اوس بیا هم د افغانانو د اعدام لړۍ ادامه لري. تاسو ویل چې په اکثریت مواردو کې افغان حکومت هم په جریان کې نه وي. دغه اعدامول آیا د دې موافقت نامې سره په مخالفت کې واقع نه دي؟
د بین المللي حقوق پر مبنا کله چې یو قرارداد د دواړو ملکو د حکومت لخوا نه امضا کیږي او بیا دا د مقننه قوې لخوا نه تایید کیږي دا د قانون حکم لري. نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په هغه مملکت کې چې هغوی موږ سره دا قرارداد تړلی دی هغو باندې هم اجبارا لکه قانون تطبیقیږي. اما تاسو پوهیږئ د قانون تطبیقول ځان ته یو زور غواړي. دا د قانون د تطبیق دپاره که فشار نه وي زور نه وي همیشه مجرم فرار کوي قانون ته ځان نسپاري او یا دا دی چې د حکومت زور پر مجرم باندې نه رسیږي. چنانچه اوس په افغانستان کې دغسې کړې دي قزمنګ د قانون د اجرا محلات نسی کولای چې په دوی باندې قانون تطبیق کاندي. نو دا د دې معنا نه ورکوي چې قانون موږ نه لرو. قانون شته دی په بین المللي سویه دا قانون اعتبار لري اما دا چې ولی نه عملي کیږي دا باید زمنګ د حکومت ته خوره. دغه موضوع دوی ته ویل سي چې تا ما سره پرون قرارداد وکاو زه دغه کسان دغه لسته دی زه بیرته غواړم ستاره ما ته راولېږه ستا کوم نفر چې هغه لسته ما ته راولېږه زه ورته پیشنهاد کوم چې هغه به حبس په ابد بدل کده اعدام نه. زه نه وایم چې زمونږ سفارت به دې کې ګرم نه دی. زه نه وایم چې زمونږ حکومت به کې ګرم نه دی. زه نه وایم چې زمونږ خارجه چارو وزارت به کې ګرم نه دی. اما زمونږ بل مشکل دا دی چې دا بیا هم په صراحت سره زوایم افغانانو لپاره بیچاره افغانانو لپاره کار په افغانستان کې نشته. دوی څه وکړي او راغلو په دې یو رویه د بل مثل زما هم وشي که چیرې هغوی زمونږ قاچاق بران ادامهی زمونگا گا 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 افغانان ادامهی یو پینزه کسه خو منگم ادام کو آغم پا چوک ادام کو چو دوی هم پویشی چه منگ هم دغسی قدرت لرو اما منگ نپیگم چه پا کم علت ده پا کم دلیل ده هاگه مجرمین چه دلتا پا ادام محکوم سوی دی هاگه منگ نه ادامه او آغه خارجان خصوصا ایرانیان چه پا افغانستان که پا جاسوسی پا قاچاق نیول سوی دی منگ ورتا گورو داز منگ ده حکومت بی تفاوتی او ده حکومت زوف ده.
استاد محترم د دوشنبه په ورځ افغان حکومت بهرنی چارو وزارت او د ملي امنیت شورا سره کار ته دند وسپارل چې دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. تاسو زموږ خوشبینه چې اوس به دغه مسله یو حل را پیدا کړي.
دا اول ځل نه دی چې دا کار کړی افغانستان. دا دریم ځل دی چې افغانستان په دې کې اقدام کوي. حتی زموږ د مقنن له خوا نه هیئتونه لاړل هلته. دوی هم په دې باندې اصرار وکاوه. هغوی تعهدونه ورکړه، خپل تعهدونه سرته نه رسوي. قصه دا ده چې اصلا یو مملکت چې په خپل قرارداد نه یې ولاړ او زه هم نسم کولی چې دغه قانونی مراجعو ته چې ماته خاصت لکه ملګري ملتونه، امنیت شورا، لکه محکمه د بین المللي د هاګ او یا داسې نور ارګانونه چې د بشر د حقوقو سازمان چې هلته دغه کسان چې اعدام کیږي بیچارهګان نه محکمه لیدلی دي، نه زموږ د سفارت غړي پې خبر دي یا سفارت ځان یې خبر کړی په دې باندې، او نه هم وکیل د مدافعو دا شان دی. دې ته کانګرو کورټ وایي محکمه یو شی وایي ټرق مور پې لګوي که اعدام.
زبلی صاحب محترم، تاسو ته د حکومت اقدامات په دې برخه کې څومره د قناعت وړ دي؟ او تر اوسه په مشرانو جرګه کې دغه مسله څومره یاده شوې ده؟ د افغان چارواکو خصوصا د بهرنیو چارو وزارت ځواب سناتورانو ته څه دی؟
دغه موضوع تقریبا یو نیم کال مخکې هم راپورته شوی و. رئیس جمهور د فعلي وزیر صاحب عدلیه په مشرۍ باندې یو هیئت واستوئ. په هغو کې یو نظامي څارنوال هم و چې فعلا په جلال آباد کې وظیفه لري، تورن جنرال دی. دا جنرال موږ ته څو وخته مخته شکایت راغی، کمیسیون ته شکایت یې وکړ چې موږ ته رئیس جمهور وظیفه راکړې وه چې په راز کې مو وزیر صاحب عدلیه دی، تاسو ولاړ چې دا موضوع د قاضي قضات او لوی څارنوال د ایران سره وڅېړي د سفارت د طریقه څخه چې ولې دا زموږ نفر اعدام کړي دي. دې ماته په کمیسیون کې موږ ته قسم وخوړی چې دا وزیر صاحب عدلیه دوې یا درې شپې موږ وکړلې تر پایه پورې دا ونه وسي موږ ادب چشته راغلي موږ راغلي د ساده بازي لپاره. نو دغه کچیر دولت دا رقم ډیپلوماټیک لاري چارې دي چې هغه د میماني لپاره دي، بیا د ډیپلوماټیک لاري چارو د حل لار بولي. دې ته خو موږ ډیپلوماټیک لاري چارې نه بولو، ډیپلوماټیک لاري چارې هغه دي لکه جناب استاد چې در مخې اشاره ورته وکړه، مطلق دي. د سفیر راو غاړي د دې وایي چې نور ته سفارت داخله کا او یا هغه د بینوي قوانینو مطابق ستاسو موږ سره د مجرمینو د استرداد توافقنامه په 1980 کې امضا کړې ده، هغه به عملي کوي. که چیرې دی نمنی بیا دغه ملل متحد شورا امنیت او دغه حق محکمې ته شکایت وکي. که نور هغه نسی کولای، اقلا دا کولای شي چې دغه محکمې دغه چې ادم سیوی دي شهیدان دي، دغه شهیدان سیوی دي متبقی تقریبا 15000 نفر یا د دریم زره څخه 15000 پورې تخمین کیږي چې په ادم محکوم دي. دغه ته دی د افغانستان سفارت چې په تهران کې مقیم دی، دغه د طریقه څخه دی وکیل مدافع ورته ونیسي، دغه مکمل جریان دي د محکمې تاخير کې دي. په کوم اسناد دی په دې باندې ادم حکم را باسي؟ او یا ام زمانه د دغه سر دي عملی بل مصر مرسته وکي په دا پولي چرخي کې مرسته ډیر داس ایرانيان مجرمین لروسي په مخدره مواد باندې عملا په ټن ټن باندې دي دستګر سي ودي. دا دي په کابل چوک اعدام کی چې دوی پوس په افغانستان کې دولت ستاسي لاس پوس دولت نه دي. خو کچیر درس جمهور په اصطلاح د اقدامات تر اوسه پر د ایران په مقابل کې کړی ما مخ اشاره ورته وکړه، مرسته قابل د قناعت نه دي. دوی د ایران په مقابل کې داس یو عمل کوي لکه ایرانيان چې مرسته تماشا مم جوړی راکي سارم جوړی راکي سار چایم راکي او مرده دي خدا نه خسته القبه گوش غلامان یو. افغانستان هیڅ وخت ایران غلامی نه کړي، اوس وخت د اقدام جدید دی چې هغه باید دولت یا قطر روابط او یا خپل دوکو غوښتل د مختمل ته واضح کړل دغه طریقه څخه.
زابلای صاحب، ایران د محل د نړیوال فشار لاندې هم دی، څه فکر کوي که افغان حکومت د مسله په جدیت سره هم تعقیب کړي یا په جدیت سره هغوی ته مطرح کړي که دای سي بیا هم غوښتل خپل ژمنې څخه واوري یا خپل وعده باندې وفاونه کړي لکه څنګه چې مخکې بشر صاحب ورته اشاره وکړه؟ په داسې شرایطو کې افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو دغه مسلې ته یو حل لار پیدا کړي؟
د حل لار خو ما تاسو موږ تاسو یو په بلنس ساحه کې خپل حقوق لرو چې بلل متت شکایت دي ځکه ټولې توافقنامې سي امضا کیږي د دوه مملکتو په مابینځ کې هغه اتمن د ملل متت کې راجستر کیږي. هلته په اصطلاح یو تعهد جانبه موجود دي، وخت چې یو طرف تخلف دي کوي بیرته دي نو هغه مرجع ته د افغانستان دولت شکایت وکړي چې موږ سره امضا کړې و لکه دوی هغه نه عملي کوي. لکه څنګه چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، توافقنامه سي وخت د دوه مملکتو د جمهور د خواص څخه د پارلمان د خواص تصویب سي توشي سي دواړو مملکتو د قانون حیثیت لري. بل لاره دغه لسی عملي بالمثل کې په دا بل چرخي کې یا په داخله افغانستان د زندان خانو کې مور ایرانیان لرو په مخدره مواد باندې ګرسیوی دی په ډیر غټه سوی باندې هغه دی اعدام کی.
بله عمر خیل سي محترم د بحث ورسته شو بو کې به هم تاسو ترازو ایران د محل د نړیوال ټولنې او امریکا په وړاندې یو رقم موزیګری نیول ده، یعنی حضور توا چې تاسو د خپل اټومي پروګرام دروې دور توا چې د اټومي پروګرام موږ سولېز ده، یعنی هدف دا چې موږ نه درو څه فکر کوي چې په دې برخه کې به د افغانانو د دمول په برخه کې به د نړیوالو سازمانونو دغه هڅې څومره نتیجه ورکوي، ایران به تر کومه حد دوی اوامر طلبای کوي؟
زما په نظر سره نړیواله ټولنه خو رښتیا هم دغه د اټومي ځواک د مسلې په اړه له ایران سره څو پلاوي څو ځلې بار بار دوی ډیپلوماټیک اسې پیل کړي خو نتیجه او پایله نه دا ورکړه. پام دې توګه نړیواله ټولنه اوس خلارم داده چې نړیواله ټولنه د پام دې هم دغه سي لکه څنګه چې ما مخکې ویل دوی د اقتصادي فشارونه پر ایران باندې زیات کړي، امریکا متحده ایالات دې پر ایران د پوځي برید لپاره دوی پلان ونیسي، او پام دې توګه زمنګ افغانان ته پکار ده چې نور له ایران سره لکه مخکې چې زابلی صاحب ویل بل مثال عمل وکړو، ولې زمنګ په حکومت کې یوش میر کړي یوش میر علاقات متاسفانه یوش میر سیاسي ډلې ټپلې دوی مستقیما له ایران پیسې اخلي، د ایران د سپای پاسداران د ډلې عضویت لري. زه چې کله کارتې سي تزم نو زه فکر کوم چې زه د ایران په یو خار کې میا کله چې د کابل یوش میر ټلویزیونونه ګورم نو داس فکر کوم چې زه د په تهران کې ناسم هم دا مهال د ایرانی ټلویزیونونه ګورم. او زما وړاندیز خپل حکومت ته جناب ولسمشر ته هم دا ده چې پلیاز د خدای نور نو هغه چارواکي هغه څیرې چې زمنګ په حکومت کې د ایران د جاسوسي کړیو د سپای پاسداران د پاره کار کوي دوی نور خپل ادارې څخه وشړه.
ډیره مننه. زموږ د دې نه بحث هم دلته پای ته ورسېدل. خپل میلمنو د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد ډاکټر فاروق بشر، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي، او سیاسي کتونکو